په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو د وروستۍ پښتو نیم ساعت خبري مجلې ته مو نوري هرکلی کوم. پیل دې سات په مهمو خبرونو کوو. په سمنګان ولایت کې د وسلوالو کسانو په یوه برید کې د پنځو تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. وژل شوي کسان ټول هزارګان ښودل شوي او ویل شوي چې په یوه موټر کې له سمنګان ولایت څخه مزار شریف ته تلل. دا پیښه پرون د سمنګان ولایت په دره یوسف ولسوالۍ کې پیښه شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزیر او د ایران ولسمشر پر نړیوالې ټولنې انتقاد کړی چې ټول پامې د اوکراین جګړې ته اړولی او افغانستان هیر کړی. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر پرون په نوې ډیلي کې د ناروې د بهرنیو چارو له وزیر سره په غونډه کې په اوکراین کې روانه جګړه مهمه وبلله. خو دا هم وویل چې کال وړاندې له افغانستان سره څه وشول او اوس هلته څه ډول وضعیت روان دی. هندوستان ټایم د ښاغلي شنکر له قوله ویلي چې وایي نړیوال باید له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره لازم اقدام وکړي. په عین حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي د اوکراین جګړه باید د دې لامل نه شي چې نړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي. د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د آزاد رقابت لارې به په کابل او ولایتونو کې په سلګونو مسلکي کسان په دندو ګماري. د دې وزارت ویان حمیدالله مصباح نن په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې دا وزارت وړ کسانو ته د کار سپارلو او تخنیکي او مسلکي کدرونو د جلب په موخه په مرکز او ولایتونو کې تر 400 زیات بیلابیل مسلکي دریم او څلورم رتبه بستونه د آزاد رقابت لارې اعلان ته سپاري. د وزارت ویلي پر شرایطو برابر کسان کولی شي د روانې سور میاشتې تر دیرشمې پورې خپل غوښتنلیکونه ور وسپاري. د طالبانو د پاوې ادامې وزارت د مسلکي کسانو د ګمارلو دغه هڅه داسې مهال کوي چې ډېر هغه کسان چې په پخواني نظام کې مسلکي دندې ترسره کولې وایي وزګار شوي دي. د بریتانیا استخباراتو نن خبر ورکړل چې اوکراین د خپل هوایي قلمرو لویه برخه په خپل واک کې راوسته ده. بل لور ته روسیې اعلان وکړ چې 2 روپۍ هیوادونو ته دې لپاره د ګازو صادرات درولي دي چې روبل نه دي ورکړي. وروسته تر دې چې لویدیځو هیوادونو پر روسیې د اوکراین د برید له امله یو لړ بندیزونه ولګول، موسکو له ټولو هیوادونو غوښتي چې د دوی ګاز د ډالر او یورو په ځای په روبل واخلي. د فبروري له لومړۍ نیټې چې روسیې پر اوکراین د فبروري لڅلې د شتمنې نیټې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، پولند او بلغاریا د اروپایي ټولنې لومړي دوه هیوادونه دي چې روسیې د ګازو صادرات پرې بند کړل. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې به د دې خبرونو او نورو موضوعاتو تفصیل واوري. په سمنګان ولایت کې پرون ناوخته په یوه وسلوانه نښته کې 15 کسان وژل شوي. وژل شوي کسان هم ټول هزارګان ښودل شوي دي. د کابل په لویدیځ دشت بخشی سیمه کې چې د وروستیو 2 خونړیو حملو شاهده و، یو شمیر ښوونځي تړل شوي او زده کوونکي د نورو حملو ته اندېښمن دي. نن د غوایي یا ثور ومه د افغانستان په افغانستان کې لومړنی ولسمشر هم داود خان د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا په ترڅ کې لواک لري شو. 40 کاله مخکې دغه تحول رامنځته شو. افغانستان له څه ډول برخلیک سره مخ کړی؟
همیشه د نظامونو په خلاف په افغانستان کې بغاوت کامیاب شوی ده. په نورې دنیا کې بغاوتونه منحل کیږي.
په خوست کې خیاطان له خپل کارونو خوښ دي.
د تیر کال په نسبت باندې سیزن زمون ډیر بهتر دی، ډیر خوندور دی، خلک هیله لري، امیدونه لري.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو دا نیم ساعت خبری مجله زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې په سمنګان ولایت کې د وسلوالو کسانو په یو بریک کې د 15 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. وژل شوي کسان هم ټول هزارګان ښودل شوي او ویل شوي په موټر کې له سمنګان ولایت څخه مزار شریف ته تلل. د هزارګانو یو مخور او پخوانی جهادي مشر حاجی محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه کې پر طالبانو د هغه بیان په خاطر انتقاد کړی چې ویلي دي د اسلامي دولت ډله یادایش په افغانستان کې ځپل شوې ده. که څه هم تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو د ډیرو دا ډول حملو مسؤلیت تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا دایش اخیستی و. نور بل اجمل انمورو
په سمنګان ولایت کې د وسلوالو کسانو په یو برید کې د 15 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. وژل شوي کسان ټول هزارګان ښودل شوي او ویل شوي چې په یو موټر کې له سمنګان ولایت څخه مزار شریف ته روان وو. د جرمني خبري اژانس ته یو چارواکي لکوله چې نوم یې نه دی خودل شوی ویلي چې دا پیښه پرون د ورځې ناوخته د سمنګان ولایت د درې سوف ولسوالۍ په لوی لار کې هغه مهال وشوه چې ناپیژاندو وسلوالو له یو موټر څخه وطن را کوز کړل او وروسته یې ویدرې ته له ځان سره بوتلل. پنځه یې په ډزو ووژل او دوه یې سخت ووهل. د دغه چارواکي په وینا وسلوال د پیښې له ځایه تښتېدلې دي. د طالبانو د چارواکي ویلي چې امنیتي ځواکونه یې د عاملانو د موندلو هڅې کوي. د هزارګانو یو مخور او پخواني جهادي مشر حاجي محمد محقق په خپله فیسبوک پاڼه کې پر طالبانو د هغه بیان په خاطر انتقاد کړی چې ویلي دي د اسلامي دولت ډله یادایش په افغانستان کې ځپل شوي او نور د دې هیواد په هیڅ ځای کې فزیکي حضور نه لري. محقق ویلي چې طالبان باید د دې خونړۍ پیښې مسؤلان وپیژندلی شي. دا برید داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې په بلخ، کندوز او کابل کې په خونړیو حملو کې چې د بلخ مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش اخیستی و هزارگان پنخه شوی وو.
د کابل په لویدیځ دشت برچی سیمه کې له وروستیو خونړیو حملو او چاودنو وروسته یو شمېر ښوونځي تړل شوي او په ځینو کې د زده کوونکو حضور ډیر کم شوی. د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي او زده کوونکي وایي امنیتي ګواښونو د کابل په لویدیځ کې کورنۍ دې ته اړ کړي چې خپل ماشومان له ښوونځیو راوګرځوي. دا سیمه څو ورځې مخکې د یوې خونړۍ حملې شاهده وه.
عقیل د کابل په لویدیځ کې د یو خصوصي ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکی دی. هغه او یو شمېر نور زده کوونکو ښایي په وار وار د بېلابېلو لاملونو له امله ښوونځي ته نه وي تللي، خو دا ځل د ناامنۍ له ویرې ښوونځي ته نه ځي.
زموږ د ښوونځي مسؤلینو موږ ته ویلي دي چې د ناامنۍ او دغه شان زموږ ښوونځي ته د ورپېښ ګواښ له امله له اختره وروسته هم څو ورځې رخصت دی.
خدای یوازې د ښوونځیو مسؤلین نه دي چې دې وضعیت اندېښمن کړی دي، بلکې د زده کوونکو کورنۍ هم په دې اړه سختې ویرېدلې. یو شمېر ښوونکي وایي چې د عبدالرحیم شهید پر ښوونځي له حملې وروسته د کابل په دې برخه کې د کومو ښوونځیو دروازې چې پرانیستې هم دي د زده کوونکو ورتګ ورته کم دی. د عبدالرحیم شهید د لیسې یو ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ښوونځي کې د چاودنې وروسته د ټولګیو له شپېته تر پنځوس زده کوونکو اوس ایله څلور یا پنځه زده کوونکي پاتې دي.
د چاودنې وروسته چې د عبدالرحیم شهید په لیسه کې وشوه واقعا له بده مرغه د زده کوونکو شمېر کم شوی. خلک د ناامنۍ له ویرې خپل ماشومان ښوونځیو ته ناستوي.
د کابل د دشت برچی سیمه د دیارلسمې او اتلسمې امنیتي حوزې اړوند ده. دغلته د یو بل ښوونځي یو ښوونکي ازادي راډیو ته وویل
د دیارلسمې حوزې له مسؤلینو سره چې د ښوونځیو مسؤلینو کومه ناسته درلوده د مسله پکې بحث شوه. دوی موږ ته د امنیت ډاډ هم راکړ تر اوسه عملي څه نه تر سترګو کېږي، لکه کومه امنیتي ګزمه نشته. لنډه دا چې د دیارلسمې امنیتي حوزې مسؤلینو یوازې د امنیت د تامین ژمنه وکړه.
خدا چې د طالبانو امنیتي بنسټونو د کابل په دشتي برچی سیمه کې د ښوونځیو مرکزونو د امنیت د تامین لپاره څه طرحه لري، له هڅو سره سره د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي و چې د کابل دغه سیمې په ګډون به د پلازمینې امنیت خوندي کړي. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو پر بنسټ د عبدالرحیم شهید پر ښوونځي په حمله کې لس زده کوونکي وژل شوي او له پنځه لسو ډیر ټپیان شوي وو، خو عیني شاهدانو د تلفاتو شمیر تر دې ډیر ښودلی و. د کابل په دشتي برچی سیمه کې زیات شمیر ښوونکي دغه وضعیت د دوام له امله اندېښمن دي. دوی وایي که حالت دغسې دوام وکړي نو دغلته ښایي د زده کړو بهیر په ټپه ودرېږي.
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1980 کیلو هرت اوریدلای شي.
نن د غوي اسور و منیټه ده د افغانستان په لومړني ولسمشر محمد داوود خان څلور څلوېح کاله مخکې د خلق دیموکراتیک ګوند کودتا وکړه. د دې ګوند یو شمېر پخواني غړي د دې کودتا هدف د اصلاحاتو راوستل یادوي، خو مخالفین په دې باور دي چې دغه کودتا په افغانستان کې د کورنیو جګړو د پایله او د دې هېواد د بنسټونو د له منځه تلو لامل شوه.
د افغانستان د پخواني جمهور رئیس سردار محمد داوود خان پر ضد د غوایي دومې کودتا نن څلور څلوېختمه کلیزه ده. د افغانستان خلق ډیموکراټیک ګوند په نظامی ځواکونو کې د نفوذ په پایله کې دا کودتا په 1950 کال کې وکړه. د دې ګوند له نظره د انقلاب هغه مهال په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ته پکتو وشو. اته شپېته کلن لال محمد د خلق ډیموکراټیک ګوند غړی او د کودتا پر مهال د کابل په دارالمعلمین کې محصل و. هغه په جمهوری ریاست یعنی ارګ کې پر جمهور رئیس محمد داود خان او کورنۍ د حافظ الله امین په مشرۍ د خلق ډیموکراټیک ګوند برید ته اشاره کوي او وایي فکر یې نه کاوه چې دا کودتا به د ګوند په منځ کې ژور بدلون او همدا ډول له هغې وروسته نه ناکراریو لامل شي.
د غوایي د ومی د انقلاب یو له اصلي لاملونو د خپل ګوند د غړو په وړاندې د سردار محمد داود خان کړنه وه. کله چې انقلاب بریالی شو، د نور محمد ترکی په ګډون د ګوند ټول غړي له بند آزاد شو او نور محمد ترکی د افغانستان د ډیموکراتیک دولت جمهور رئیس شو.
له کودتا وړاندې جمهور رئیس محمد داود خان امر کړی و چې د نور محمد ترکی او ببرک کارمل په ګډون د افغانستان د خلق ډیموکراټیک ګوند یو شمیر غړي ونیول شي. خو د خلق ډیموکراټیک ګوند په نظامی جوړښت کې له خپل نفوذ په ګټې د جمهور رئیس محمد داود خان پر ضد کودتا وکړه. خو دې کودتا د افغانستان لپاره څه پایله درلوده؟ د سیاسي مسایلو پوه شهزاده مسعود وایي د غوی دومې له کودتا او د خلق ډیموکراټیک ګوند د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته د پخواني شوروي اتحاد عسکر راننوتل او په پایله کې سلګونه زره افغانانو ته مرګ ژوبله واوخته او میلیونونه نور کډوال شول.
موږ ښه وضعیت کې وو. له بده مرغه د غوی دومې کودتا موږ له کړاوونو سره مخ کړو. میلیونونه افغان کډوال شول او په لکونو تنه د پخواني شوروي اتحاد په مقابل کې قرباني شول.
په دغه کودتا کې سردار محمد داود خان د خپلې کورنۍ له 11 تنه غړو سره ووژل شو. د جمهور رئیس سردار محمد داود خان وراره سردار محمد نعیم د غوی دومې نشي د کودتا په اړه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې تر دې کودتا وروسته جګړې او وینې تویدنې پیل شوې. د خلق ډیموکراټیک ګوند 14 کاله پر افغانستان واکمن و او بلاخر افغان مجاهدین په 1941 لمریز کال کې د غوی میاشتې په اتمه نیټه د وخت له حکومتونو سره تر جګړو وروسته واک ته ورسېدل، خو کورنۍ جګړې په دې هیواد کې کله هم ختمې نشوې.
د حساب دی ومې د کودتا په اړه یو شمېر کتونکو دا نظر لري چې افغان سیاستوال باید څه ترې زده کړي. له دې ډلې یو هم آصف ننګ دی. دی وایي چې د ثور ومه یو بغاوت چې د تعمیر او تعمیم پر ځای د تغییر سبب شو.
همیشه د نظامونو په خلاف په افغانستان کې بغاوت کامیاب شوی ده. په نورې دنیا کې بغاوتونه منحل کیږي، یعنی منظم کیږي، هغه ذوبېږي، بالاخره په اشتی یا په مصالحې په یو شي باندې هغه ختم سي او نظامونه بقا پاتې سي او بیا پسې تقویه سي، یعنی هغه هم پکې راسي، هغه په اصطلاح نظامونه حمایت د نور هم زیات سي. په افغانستان کې برعکس ده، شی همیشه ړنګ شوی ده، مات شوی ده او بیا تر ټولو بدتر شوی ده. دا اوس په دغه عصر کې چې امریکا، نړۍ، دنیا ټوله موجوده وه، د دوی په حضور کې داسې یو انقلاب راغی چې نظام ړنګ شو او جاګوزینې بل نظام شو او بل نظام هم دا ده چې ویني چې 30 میلیونه انسانان هم په فقر او غربت او بیچارهګۍ کې دا پاتې دي.
د ثور له ومې افغانان اوس باید څه زده کړي؟
دا عینن هماغه تباعت دي، څه دي په اصطلاح دي، یو کودتا عدم اعتماد یا چې دوی یو خلقیږي، معنی دا ده چې د اخته پکې یو طرف ختموي، تهذاب، نور نهادونه، مؤسسات د دولت او مشروعیتونه او حتی قوانین او بل شی دا ټول چې ختمیږي، معنی دا ده چې یو ډله باید انحصار وکړي دغه انقلاب چې دوی بیا پالای هم نشي او ساتای هم نشي. درسونه دا دي چې هغه چې انحصارګری کوله، تناخوري کوله او ویلې چې دا نظام په هر څه چې ده نخبګانې مونږ یو، تیاکراسی جوړه کړی و. هر انقلاب او انقلابینو، یعنی نخبه، خلک چې تنه دي انقلاب او مستحق دي د دې وطن او د نور ټول چي دي، دا نه دي او دوی باید منته او احسان مومني. نتیجه دا و چې سقوط شو، بل رژیم راغی سقوط شو.
او نن څه په ورته وخت کې دغه موضوع لکه د انحصار چتا سو ویل، فرضاً خلکانو بیرغ بدل کو، طالبان هم اصرار کوي چې بیرغ بدل دی، خلقانو خپل خلق وټاکل پټولو چوکوي باندې، دوی هم ورته دغه صحت سره کوي، خلقانو نور ګوندونه پرې نه شودل، دوی هم ورته صدا کوي. آیا فکر نه کوي چې دغه اوسنۍ طالبانو هم له دغه پخوانیو تجربو څه نه دسته کړي؟
مکمل، یعنی طالبان خو جنگي توان یې ډیر وو، اما د حکومتداري فکر او برنامه اته نه سره، یعنی نو یا موډلټی د نظام چې اسلامي نظام دوی وایي هغه دوی سره وجود نه لري، معرفي کوي نه. اکثر په مرکو کې موایي چې په دنیا کې هیڅ نظام اسلامي نه ده، یعنی هیڅ یو د دوی لپاره مثالیم نه ده. ملي ثوابت زمونږ د بیرغ ته سرود لرو، ډېر داسې مسایل دي. دا چې همیشه په متغیر او عنصر تبدیل سي، نو نظامونه هم ورسره متغیره کیږي.
د سیاسي چارو کتونکو یاسف ننګو نن زموږ د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې میل موي و برخه و. نن دا خبرونه هم پر همدې څرخه ده چې د سور د ومی کودتا څخه څه زده کړې ترلاسه کیدای شي. سبا هم د غویی یا سور اتمه ده، وقت د مجاهدینو د بری ورځ ده. د طالبانو حکومت هم سبا په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په افغانستان کې آزاد رسنیو او خبريالانو یو شمېر ملاتړي بنسټونه د خبريالانو له نیولو او د دوی د وهلو ټکولو په اړه اندېښنه ښیي او وایي هر څومره ژر چې کېدای شي باید د دې ډول سرغړونو د څېړنې لپاره یو کمیسیون جوړ شي. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې لا هم د خبريالانو د وهلو او د دوی د نیونې په اړه اندېښنې پر خپل ځای دي. د افغانستان د آزادو ژورنالستانو ټولنې مرستیال فرهاد بهروز وایي یوازې 13 میاشت کې 25 خبریالان نیول شوي او وهل شوي دي. ښاغلی بهروز زیاتوي له دې شمېر یوازې 15 پیښې تیرو لسو ورځو کې ثبت شوي. د څومره ژر چې کېږي د خبریالانو پر وړاندې دې ډول سرغړونو ته د رسېدو لپاره د یوه کمیسیون د جوړېدو غوښتنه کوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ژمنې سره سم د رسنیو سرغړونو ته د رسیدنې کمیسیون جوړ شي، څو وچې کولی د خبریالانو قضیې له دې لارې حل او د دوی د وهلو او نیونې مخه ونیول شي.
فرهاد بهروز په بلخ کې د سیمه ییز خبریال اکبر انصاری او په کندهار کې د وی خصوصي رادیو مسؤل بسم الله وطندوس نیونو ته اشاره کوي او وایي د ټولو حادثو سره سره لا هم د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د دې دوه وطنو د نیونو په اړه خبرو ته حاضر شوی نه دی. افغانستان د ژورنالستانو ټولنې مسؤول مسرور لطفي هم ورته اندېښنه لري.
د دې ډول وضعیت دوام اندېښمنونکی دی. که د ستونزو د لمنځه وړو او د خبریالانو سره د چلند په اړه تګلاره جوړه نشي او دغه شان د خبریالانو او رسنیو د سرغړونو لپاره ځانګړی کمیسیون جوړ نشي، دا به د ټولو خبریالانو پر روحیه منفي اغیز وکړي.
موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو نظر واخلو خو ځواب یې رانه کړ. سانسور د خبریالانو نیول او ورسره تاوتریخوالی هغه موضوعات دي چې د خبریالانو او ترې د ملاتړو بنسټونو اندېښنې راپورته کړي، خو طالبانو د رسنیو سانسور رد کړی او وایي رسنۍ او خبریالان په شرعي چوکاټ کې آزاد دي او کولی شي فعالیت وکړي. خو ډېرو برخو کې یو شمېر خبریالانو ته د طالبانو لخوا توصیه شوې ده.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونی ګوتیرش سره په کتنه کې ویلي چې دی اوس هم په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې سوله ییزې حل لارې ته هیله من دی. له بلې خوا د برېټانیا استخباراتو نن خبر ورکړ چې اوکراین د خپل هوایي حریم لویه برخه په خپل واک کې راوستې ده. بل لور ته روسیې دغه راز اعلان وکړ چې پولند او بلغاریا ته یې د ګازو صادرات درولي دي. نور بل احمد شیبر واورو.
د برېټانیا دفاع وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې د حواله لارې د اوکراین په شمال او لویدیځ کې د روسیې اهلي ځلې محدودې شوې دي او په دې سیمو کې د اوکراین وسلو دا فعالیتونه کم کړي دي. بل لور ته روسیه تر ډیره د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د حواله لارې فعاله ده او په دې سیمو کې د خپلو پلویو ځواکونو ملاتړ کوي. د برېټانیا د دفاع وزارت په وینا د دې سربېره روسیه په ټول اوکراین کې پوځي او لوژستیک تاسیسات په نقشه کوي. د برېټانیا دفاع وزارت په اوکراین کې د ملکي تلفاتو په تړاو ویلي دي چې د اوکراین په سرحدي محاصره شوي ښار ماریوپول کې داسې ښکاري چې روسیه هغه بمونه استعمالوي چې رهبري شوي نه دي. په ورته وخت کې نن د روسیې د انرژي ستر شرکت ګازپروم اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې دوه غړو هېوادو پولنډ او بلغاریا ته په بشپړ ډول د ګازو صادرات درولي دي. ګازپروم وایي چې دغو دوه هېوادونو د ګازو لپاره روبل نه دی ورکړی. د فبروري له 24 نیټې چې روسیې پر اوکراین برید وکړ، پولند او بلغاریا د اروپایي ټولنې لومړي دوه هېوادونه دي چې روسیې د ګازو صادرات پرې بند کړل. پولند او بلغاریا د سېشنبې پر ورځ خبر ورکړی و چې ګازپروم د ګازو د قطع کېدو خبر ورکړی و چې سر له چهارشنبې به یې صادرات بند کړي. له دې سره دا اندېښنې زیاتې شوې دي چې روسیه به د اوکراین پر ټولو ملاتړو هېوادو ګاز قطع کړي. ګازپروم نن وویل چې د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته باید خامخا د ګازو قیمت پر روبل ادا شي. د اروپایي ټولنې وبشتخړو هیوادو پر اوکراین د روسیې برید خندلی دی او پر ماسکوي یو لړ بندیزونه لګولي دي چې د دې په ځواب کې تیره میاشت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې هغه بهرني هیوادونه چې د روسیې دوستان نه دي باید ګاز د ډالر او یورو په ځای پر روبل واخلي. اکثر اروپایي هیوادو د ولادیمیر پوتین دا غوښتنه رد کړې ده او وایي چې دا د ګازو له تړون څخه سرغړونه ده.
د ازادي راډیو مخامنې خبری مجله او ریزه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو پاتې څه کم لس دقیقې زموږ همکار اجمل انصر پاتې شي.
لخبرونو ور آخوا
دا خبرونی پا دی برخه کموز اجمل اند هرکلی کم پا خوست که خیاطان وای چی پا کاروبار که خواله راغلی. دوی وای دا کاروبار دا خکیدو یو لامل داده چی دا پخا پر تل امنیت که خواله راغلی. پا افغانستان که خلق پزنگل دول پیغلی و زوانان و ماشومان اخترونو تا نوی جامعی جوری. نور حال دا نجیب الله الوخیل پا ریپورت که
په خوست کې خیاطان او د خیاطۍ مسؤلان وایي چې د تیر په پرتله یې دې اختر ته کاروبار ښه شوی دی. دوی وایي ډېریو ځوانانو سږني اختر ته د یو جوړ جامو پر ځای ځانونو ته په بېلابېلو ډیزاینونو کې څو څو جوړې کړي او غواړي کوچنی اختر په ښایسته جامو کې ونمانځي. په خوست کې د یوې خیاطۍ مسؤول شاید احساس ازادۍ راډیو ته وویل سولې او آرامۍ خلک په تېره ځوانانو راتلونکي ته هیله مند کړي دي او فکر کوي چې ممکن په افغانستان کې کرار کرار د کار او ژوند شرایط ښه شي.
منګ د خیاطۍ لپاره مختلف رختونه لکه پاکستانی، انډیا والا، چینایي او جاپانی رختونه راوړي دي. د تیر کال په نسبت باندې سیزن زموږ ډېر بهتر دی، ډېر خوندور دی. خلک هیله لري، امیدونه لري، ارامي ده، سوله ده. نو تر څنګ یې ښه لباسونه ځان لپاره جوړ کړي دي، غواړي چې په اختر کې د دغه لباسونو نه خوند واخلي، ښه ډیزاینونه جوړ کړي دي.
که څه هم په ټوله کې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د خلکو اقتصاد کمزوری شوی، خو د خوست زرګونه اوسیدونکي چې په بهر په ځانګړي ډول عربي هیوادونو کې کار او مزدوري کوي د هغې ګټې وټې څخه په استفادې خپل کورنۍ اقتصاد څناڅه ساتلی دی. د ننګرهار اوسیدونکی اکرام الله ناصری چې له څلورو کلونو راهیسې په خوست ښار کې خیاطي کوي وایي
والله خوشحالي خو ډېره ده، ځکه چې سږ کال اختر کې هر یو انسان دوه دوه درې درې ان تر دې پورې چې دغې ته ګاک ته لس جوړې ګنډلې دي، لس جوړې یو نفر کړي زموږ په دکان کې ورته ګنډلې دي. زرونه هم پکې هندي غاړې وکړلې، زنجیري پکې وکړلې، عربي غاړې هم وکړلې، پکې کندهارۍ غاړې هم وکړلې. بس سره کوم ډیزاین چې راشي فیسبوک نه کس راوړي مونږ انشاءالله کوو، ورته څوک چې شي راوړي انشاءالله بس انکار نشته پکې.
کلیوی خود جامو گندونکو ته د بیلابیلو خارجي ډیزاینونو فرمایشونه کیږي. بلوري تزین ځوانان بیا د جامو په جوړولو کې د خپل افغاني کلتور د پالنې غوښتنه کوي. د خوست اوسیدونکو خواجه محمد روشان وایي زموږ ځین ځوانان د دې پر ځای چې خپل کلتور ته وده ورکړي د پردي کلتور په پاللو کې د ځان او خلکو پرمختګ ویني. دل ځوانانو وغوښتل چې په جامو کې د هم د پردیو څخه د تقلید پر ځای خپل افغاني ډیزاینونه وکاروي.
د ځینې ځوانانو نه هیله همداسې کوو چې دغه موږ ځینې هغه چې دي وطنوال چې دي پردي کلتور ته مخه کړې ده، یوازې دا چې موږ خپل افغاني کلتور ته وده ورکړي. زمونږ د ټولو وطنوالو دا هیله ده چې زمونږ د خپلې جامې چې د خپل کالي چې دي کوم ډیزاینونه چې موږ خپل افغاني کلتور لرو هماغه ته وده ورکړي.
د خوست اوسیدونکي په ځانګړي ډول ماشومان، نجونې او ځوانان اخترونو ته نوي جامې ګنډي. په اخترونو کې نوي کوژدن شویو ته د جوړو او نورو ښو سوغاتونو وړل هم دود دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
دا یوی مجازی نړۍ تصور وکړي چې خلک پکې ژوند کوي، کار کوي، سودا ته ځي، ګرځي را ګرځي او له نورو خلکو سره راکړه ورکړه وړي کې لري. دا هر څه په فزیکی نړۍ کې له خپل کوره په یو مجازی نړۍ کې امکان لري. دا مجازی نړۍ میټاورس نومېږي. میټاورس وروسته له هغې مشهور شو چې د 2020 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې فیسبوک شرکت خپل رسمي نوم میټا ته بدل کړ. میټاورس څه شی دی او څنګه به د انټرنیټ راتلونکی تغیر کړي؟ له ملالۍ بشیر نه اورو.
د میټاورس مفکوره نوې نه ده. دا لفظ لومړی ځل په 1999 کال کې په سنو کراش ناول کې کارول شوی و. ګڼو شرکتونو وروسته د دې مفکورې پر اساس آنلاین مجازي نړۍ یا هم ټولنه رامنځته کړه. په دغو آنلاین ټولنو کې د پام وړ دوهم ژوند آنلاین ټولنه ده چې په 2003 کال کې معرفي شوه. په میټاورس کې هر څوک د ځان لپاره یو کمپیوټري کرکټر انتخابوي، له نورو خلکو سره چې هغوی هم د کمپیوټري کرکټرونو په توګه راڅرګندېږي خبرې کولای سي او آنلاین په مجازي توګه یوه ټولنه رامنځته کولای سي. په میټاورس کې د سودا لکه کالي یا هم نورو شیانو اخیستلو لپاره ډیجیټل پیسې کاریږي. که څوک غواړي ګیم وکړي، د ګیم مجازي ټوپک هم رانیولای سي. کاروونکي کولای سي په مجازي توګه آنلاین په میټاورس کې له یو ځای بل ته سفر وکړي. د میټاورس کارولو لپاره یو آله پکار ده چې د خولۍ غوندې پر سر اغوستل کیږي او عینکې یې پر سترګو برابرېږي او دوه لاسي کنټرولرونه لري. پوښتنه دا ده چې میټاورس له انټرنیټ سره څه توپیر لري؟ انټرنیټ د میلیاردونو کمپیوټرونو، سرورونو او نورو الکترونیکي آلو یوه شبکه ده. د انټرنیټ کاروونکي آنلاین له یو بل سره تماس نیولی سي، ویب پاڼې کتلی سي او آنلاین پیر او پلور کولی سي. میټاورس پر انټرنیټ جوړیږي. په میټاورس کې کاروونکي په یوه مجازي نړۍ کې ننوځي، هلته د کمپیوټري کرکټر په بڼه بیلابیل ځایونه او شیان تجربه کولی سي. حکومتونه هم شایي په میټاورس کې خپل فعالیتونه پیل کړي. د بیلګې په توګه باربډوس پلان لري چې په میټاورس کې خپل سفارت پرانیزي. میټاورس پراپرټیز د نړۍ لومړی داسې شرکت دی چې په مجازي نړۍ کې د مځکو او جایداد د پیر او پلور خدمات وړاندې کوي. دغه شرکت په بیلابیلو میټاورس مجازي نړیو کې د ودانیو په کرایه کولو کې هم مرسته کوي. په دغو ودانیو کې تجارتي سیمې، د نندارتون لپاره ځایونه، کورونه او د ساتیري ځایونه شامل دي. متخصصین وایي که څه هم د میټاورس آنلاین نړۍ مفکوره څو کاله کېږي چې د فعالېدو په حال کې ده، د یوه داسې میټاورس چې پکې خلک په بشپړه توګه د اصلي ژوند غوندې فعالیت ولري کلونو لیرې ښکاري. د مایکروسافټ بنسټ ایښودونکي بیل ګیټس په خپله کلنۍ مقاله کې لیکلي چې اکثریت خلک وی آر عینکې نه لري چې د میټاورس کارولو لپاره لازمي دي. خو د سوداګرۍ لپاره ګیټس په دې باور دی چې ډیری آنلاین غونډې شایي له دوه بودي څخه درې بودي ته واوړي او ګډون کوونکي به د کمپیوټري کرکټرونو په توګه پکې څرګندېږي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلام علیکم، عبدالقادر یم او د پکتیکا ولایت څخه درته مسیج کوم. د ثور اومه د افغانستان د بربادۍ ورځ، د ثور اومه د افغانستان کې د جنگ د ایښودلو بنسټ. کله چې د ثور اومه کودتا وشوه نو همهغه ورځې راهیسته افغانستان په بربادۍ په کنده کې پروت او لا هم بې سرنوشته ده. تر اوسه پورې هم سرنوشت معلوم نه ده چې لا به څه کېږي. ډیری افغانان چې دا اوس بې سرنوشته ګرځي او بې پوښتنې ګرځي، نو همدا لامل د ثور اومه کودتا ده. نو چا چې د ثور اومه کودتا کړه، د هغوی د دې څلوېښت کلن جنګ پړه بدل کېږي او ټوله پړایه په دوی ده، او دوی نه به الله تعالی هم انشاءالله پوښتنه کوي. مننه عبدالقادر.
السلام علیکم، مسعود الله اسماعیل زم د غزنی ولایت د واغز له ولسوالۍ نه ازادي راډیو اورېدونکو ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم. د ثور اومه د افغانستان لپاره یو ورانوونکي او ویجاړوونکي ورځ به چې افغانان یې تر اوسه پورې هم ترې کړیږي، او الله تعالی دې نور په افغانانو باندې غیبي رحم وکړي. یو بدبختۍ ورځ به د افغانانو لپاره د ثور اومه.
سلامونه او نیک هیلې احترامات. له اماراتو څخه یم. د ثور د ومې په اړه مو نظر غوښتی دی. غواړم چې د هغه په مورد تاسو ته خپل هغه فکر چې زما سره دی، هغه معلومات چې زه لرم تاسو سره شریک کړم، که څه هم وخت مختصر دی. چون زما عمر کم دی، ما ته هغه پیښې نه دی یادې. هغه وخت کې مونږ لا پیدا هم نه وو، خو بیا هم د مشرانو او د مطالعې په اساس چې مونږ مطالعه کړی، نو واقعیت چې ډیر زیات ظلمونه په افغانستان کې شوي دي، او بالاخره هغه جګړه، هغه یرغل او هغه غمیزه چې له هغې وروسته په افغانستان کې تر ننه پورې جګړه روانه ده، وحشت روان دی، وینه تویږي، نه زغملدونکې ده. زه له هغو پیښو له هغو راتېرېږم. نوی پیغام دا دی چې باید د افغانستان ټول وګړي سره یو شي، او افغانستان د باعزتي او د باثباته او د یو ورورولۍ ماحول بدل کړي. نو له ټولو اړخونو غواړم چې جګړه پرېږدي او سولې ته غاړه کېږدي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 0040 22 یولس 201 شمیره بیا تکراروم 00400 دوویشت یولس تلرویشت 201
زمال خواهم دومره پا نور خپرونو کې زمال همکارانو سره اوسئ.